آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردک د جمهوری ریاست لکاندید تیر شو خود چاملاتړی نه دی کړی. د ماليزیا چارواکي د ورکه شوی الوتکې د اختطاف کېدو امکانات نه ردوي او د کریمیا ولس به نن د روسیې او اوکراین ترمنځ یو انتخابوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، ښاغلی عبدالرحیم وردک د جمهوری ریاست د کاندیدۍ نه تیر شوی دی، خو د چا ملاتړی نه دی کړی. په انتخاباتي مبارزو کې کاندیدان په کومو اصولو د بل کاندید په طرفدارۍ د خپلې کاندیدۍ نه تیریږي؟ په دې هکله لږ وروسته د افغان نشراتي مسؤول حاجي سید داود سره مرکه لرو. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او ایوب خاورین صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
عبدالرحیم وردک د جمهوری ریاست له کاندیدۍ لاس واخیست. عبدالرحیم وردک په واضح توګه په ډاګه نه کړه چې دی ولې له مبارزې لاس اخلي، خو په خبری کنفرانس کې دا وویل چې دی د بل هیڅ یو کاندید په ګټه نه تیریږي.
چې نه غواړم پر ټولو هغو اعلان او عواملو رڼا واچوم چې زما د پرېکړې د بدلون سبب شول، او له همدې کبله لکه څرنګه چې متوجه یاستئ زموږ ټاکنیز کمپاین د پایله په قصدي توګه په قراره روان دی. بې له دې چې له کوم بل ټاکنیز ټیم سره یو ځای شم، د 1993 لمریز کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له خپله نوماندۍ نه
د عبدالرحیم وردک د کمپاین غړو رسنیو ته وویل چې دا به وروسته دوی ووایي چې د کاندیدۍ نه لاس ولې اخیستی. تر دې وړاندې قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه تیر شوی وو او اوس یوازې 9 کاندیدان پاتې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. په افغانستان کې مدني ټولنو د دې لپاره چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ژمنې ترلاسه کړي، د مدني ټولنې لومړیتوبونه ورته وړاندې کړي دي. د مدني ټولنې غړي چې د ټولو ولایتونو نه یې استازي راغون شوي وو، په کابل کې د خپلو وړاندیزونو مطرح کولو دپاره غونډه کړې وه. ګډونوالو د سولې او ثبات د رامنځته کېدو، د بشري او اقتصادي پرمختګ، د قانون د حاکمیت او بشري حقونو تامین او د ښه حکومت کولو په اړه خبرې وکړې. د خپلو بحثونو وروستۍ فیصله یې د جمهوري ریاست کاندیدانو ته واستوله. د غونډې ګډونوال افیان داسې وویل:
زمونږ نننی کنفرانس د جنسي تیریو په تلاو دی چې بدبختانه په دې وروستیو کې په ناوله فرهنګ بدل شوی دی. مونږ نن غوښته چې په دې موضوع د اسلام له نظره تحلیلي او څیړنیز بحث ولرو.
د مدني ټولنې همدې غړي په دې باور دی چې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې د شفافو او سرتاسري ټاکنو په ترسره کېدو کې حفظ کېدای شي، او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او حکومت نه غوښتنه لري چې په ټاکنو کې خپل بې پرېتوب وساتي.
او نړیوال خبر: د ماليزیا د ورکې الوتکې لا تر اوسه څرک نه ده لګېدلی. د زرګونه کیلومتره سمندري اوبو او د ډول ډول ساینسي کشفي آلاتو د پلټلو نه وروسته اوس مفتشین د الوتکې 209 سپرلیو او عملیې ته پام اړولی دی او د هغوی سوانې ګوري. له دې داسې ښکاري چې پلټونکي عمله اوس په دې شک کوي چې د الوتکې په ورکېدو کې سپرلۍ او یا عملیې کېدای شي لاس درلود. ماليزیایي مسؤولانو نن یکشنبه وویل چې پولیسو د دوو پیلوټانو کورونه تلاشي کړي دي، او د الوتکې د پرواز یوه ځانګړې آلې د یوه پیلوټ له کور څخه موندلې ده. ماليزیا تر اوسه د دې امکان نه ردی چې کېدای شي الوتکه په کوم خوندي ځای کې کوزه شوې وي. صدر اعظم نجیب رزاق پرون ویلي وو چې ډېر داسې څرګندېږي چې کوم چا عمدن د الوتکې مخابراتي سیستم قطع کړی وو. د دې الوتکې د پلټون سیمه اوس د قزاقستان څخه نیولې د هند د سمندر تر جنوبه پورې غځېدلې ده، او ټول 15 هیوادونه برخه پکې اخلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. نن د کریمیا حکومت چې د روسیې له خوا ملاتړ کیږي ریفرندم کې رایه چی چې د کریمیا ټاپو وزمه دی د اوکراین برخوي که د روسیې سره دی یوځای شي. د رای ورکولو مرکزونه نن په سیمه ییز وخت په 8 بجو پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو پورې به د خلکو دپاره خلاص وي. د کریمیا نفوس په 60 روسان دي او پاتې نورې تاتار او اوکراینیان دي. تاتار په دې ریفرنډم کې د ګډون نه ډډه کړې ده. په ریفرنډم کې دوه پوښتنې مطرح شوې دي، یوه یې له اوکراین سره د پراخې خودمختاری په مسلې سرخي او بله دا سیمه له روسیې سره یوځای کوي. خو داسې تمه کیږي چې د کریمیا ډېر اوسیدونکي به له روسیې سره د دې سیمې یوځای کیدو ته رای ورکوي. روسیې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ویټو کړه چې د کریمیا نننۍ ټول پوښتنه یا ریفرنډم غیر قانوني بلل دی.
د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د نږدې واټن ویشتونکي 3 توغندي په سمندر کې ازمویلی دي. دا د شمالي کوریا د هغو اقداماتو تسلسل دی چې تر دې وړاندې سیول او واشنگتن انتقادونه پرې کړي وو. د جنوبی کوریا د یون هاپ خبری آژانس ته یو چارواکي ویلي دي چې دغه توغندي د یک شنبې په ورځ د کوریا په ختیځ کې وازمویل شول او د جاپان په اوبو کې 1 کیلومتره مزل وکړ. په شمالي کوریا باندې د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د نږدې واټن ویشتونکي توغندي شامل نه دي او کوریا هم له دې آزادۍ ښه استفاده کوي او وخت په وخت خپلې وسلې ازمویي. د شمالي کوریا د توغندیو ازمویل په دې ورځو کې ډیر شوي دي او کیدای شي د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمریناتو سره تړاو ولري. دغه پوځي تمرینونه تیره میاشت پیل شوي وو او په راتلونکي میاشت کې به پای ته ورسیږي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سوریې حکومتي قواو د لبنان سره په سرحدي پوله کې په هغه لوی ښار کې پرمختګ کړی دی چې د یاغیانو په واک کې وو. دولتي مطبوعات او مبارزین وایي ځمکنیو قواوو چې جنګي الوتکو توپونو او ټانکونو ملاتړ کاوه د یابروت ښار ته ننوتی دي. یابروت په قلاموم سیمه کې د یاغیانو وروستی پیاوړی مرکز و. حکومتي قواوو له سمدې رئیسې هڅه کوله چې عملیاتو کې او د لبنان سره په غځېدله پوله د یاغیانو د اکمالاتو مخه ونیسي. د 2011 کال د مارچ د میاشتې راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، تر اوسه 130,000 خلک وژل شوي او په میلیونونو نور د ملک نه مهاجر شوي دي.
د همدې منځني ختیځ د یوبل هیواد خبر، د مصر پر امنیتي ځواکونو په 2 ورځو کې د دویم خونړي برید د وروسته اردو اضطراري حالت ته تیارسی اعلان کړی دی. وروستی برید پرون د شنبې په ورځ شوی و. چارواکي وایي چې د سهار د لمانځنه وروسته نامعلومو وسلوالو کسانو د قاهرې د باندې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ او شپږ سرتیري ووژل. پولیس وایي برید کوونکو د سرتیرو د وژلو نه وروسته په سیمه کې بمونه هم ایښي وو، خو د مرستندویه ډلې لخوا خونسا شول. تر دې وړاندې د سرتیرو په یوه بس موټر باندې په برید کې وسلوالو یو سرتیری وژلی و. د دې بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو اردو وایي دغه بریدونه اخوان المسلمین کوي چې حکومت څو میاشتې وړاندې ترهګره ډله وبلله. او په پای کې د سلواکي جمهوریت د ټول ټاکنو په لومړي پړاو کې د هیواد برحاله صدر اعظم رابرټ فیکو او یو نوی سیاسي کس انډری کیسکا تر ټولو زیاتې رای ګټلې دي. د پرونیو انتخاباتو څخه ترلاسه شویو نتیجو د دویم پړاو ټاکنو ته زمینه برابره کړی ده او کیدای شي چې د واکمن ګوند واک نور هم پیاوړی شي او یا هم یو خپلواک شخص د یو هیواد ولسمشر سي. صدر اعظم روبرټ فیکو چې د 2012 کال راهیسې د هیواد مشري کوي 28% کې رایه اخیستي، او انډری کیسکا چې یو سوداګر دی او وروسته په یو خیرخوا شخص بدل شوی یعنی خیریه کارونه هم کوي، په 24% رایې اخیستې دي. رابرټ فیکو چې کله صدر اعظم و نو یو خو یې په 2009 کال کې د ایرو پیسه مروجه کړه. ایرو یې په خپل هیواد کې ومنله، بل یې د عراق په جګړه کې د امریکا مخالفت کړی و، خو په افغانستان یې د ناټو او امریکا د مداخلې پلوي کړې وه. دی وایي که بیا وټاکل شي سلواک ته به سیاسي ثبات راوړي. او کیسکا یعنی سیالی چې هیڅ سیاسي تجربه نه لري د هغو رای ورکوونکو پام ځان ته اړولی دی چې د اداري فساد او یو اړخیزه سیاست نه ستړي شوي دي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واریدل زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. په انتخاباتي مبارزو کې کاندیدان په کوم اصولو د بل کاندید په طرفدارۍ د خپلې کاندیدۍ نه تیریږي لګروسته په دې باره کې مرکه لرو. خو د دې نه مخکې راځو یو سپورتي خبر ته. نن د افغانستان د کرکټ ټیم په بنگلاديش کې شل اوریزه لوبه درلوده. نو ګورو چې متي الله عابد صاحب د کرکټ دغه شوقي او ماهر سوی
مننه زیبا جانې د کرکټ دغه لوبه چې په نړیوال د شل اوریز جام یو برخه و چې هغه د لپاره شپږ ټیمونه خپل کې سره لوبه کوي چې هغه نه به دوه ټیمونه د یو ګروپ نه مخکې یو به مهم لوبه اصلي لوبه چې کوم د کرکټ د شل شل اوریز نړیوال جام لوبه د هغه کې برخه اخلي. د افغانستان ګروپ کې بنگلاديش هانګ کانګ او نیپال د چاول لوبه د کوربه هیواد بنگلاديش او د افغانستان ترمنځ شو چې د نمخ کې د آسیا کپ څنګه تاسو مبا ریپورتونه هم بنگلاديش نظر کول. د افغانستان ټیم په یو ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه او بنگلاديش دا قول کړی او دا ژمنه کړی او دا یو قسم ته د بدل اخیستو اراده
خوده
چې بیا مخامخ شو بیا به بدل اخلو او بنگلاديش خپل هغه لوز پوره کړو. افغانستان ته نن لوبه کې ماتې ورکړه. لته خو څنګه چې خلکو ولیده افغانستان لوبغاړو هغه لوبه ونه کړه چې خلکو توقع درلوده. ډیره بې احتیاط لوبه وکړه څنګه چې خلکو ته ناستو چې دوی به راشي دغه شل اورونه ډیر اسانه عموماً شل اوریز لوبه ډېر لږ وخت نیسي. خو دوی تعدي وکړه توپ وهنه کې څنګه چې بیټنګ کوي هغه څه چې په کار وو هغه یې ونه کړل. ډېر زر زر وسوځېدل خپل هغه نوبت
یعنې لږ شانتې غره شوي وو چې بل ځلې ګټلې نو
ډېر وجوهات کېدای شي. یو خو دا ده چې ځینې لوبغاړي دي چې هغه باید ټیم کې وایي هغه ټیم کې نو غټ اعتراض چې وو بل دا چې په کوم ترتیب سره راووتل هغه ترتیب صحیح نو. شهزاد توقع ډېر دا وه چې دی به ودرېږي لوبو کې په اول توپ باندې وسوځېده. ډېر بې غوري وکړه کپتان نبی همداشان نو
یعنې یوه خبره نه وه ډېرې خبرې وې
جو هات راغون شو. ما لګ مخکې د کرکټ بورډ د مسولینو سره ټلیفوني خبرې وکړې او غوښتنې مختنه وکړم دا چې دا ولي نو هغه ویل چې مونږ زیات لوغړو نه دا غوښتل چې تاسو لوب نه شي کولای.
bale
هغه نه مونږ کولای شو نو نن ثابت شو چې واقع نه شي کولای. نو مونږ به دغه ټیم چې راځي دغه ټیم به نور د سې نه څنګه دی غړ تغیرات به فکر اولو لوبغاړي
هغه څوک به انتخابو چې مونږ پویږو چې لوبه کولای شي
ور دی او دغه دی. نو مورته لیوازي په ټیم کې بدلون راولې کدا چې دا ټیم جوړ کړي په هغه کې بدلون راولې ځکه چې دا ټیم خو د کور نه راغلي خو چا لګلې ده کنه. نو توقع دا ده چې د اداره کې هم تغیرات باید راشي او په څوک روزون کې د هغه کې باید تغیرات راشي چې دا ټیم مخکې لګړي چې افغانستان د پاره یو قسم ته نو امید شو ولسته. نو امید ده چې انده لوبه کې دا شان د ټیم هم نه دا شان کار هم بیاونه کی
مګر امید ده چې تاسو به چیرې پورتو راکړي. ډیر
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو زموږ خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو کاندید او د دفاع پخوانی وزیر د خپل انتخاباتي مبارزې نه منصرف شوه دی. خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږل دی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ولاړ یو کاندید سر جنرال عبدالرحیم وردک نن د خپل انتخاباتي مبارزې نه لاس واخیست. سر جنرال عبدالرحیم وردک په خپل کور کې جوړ شوی خبری کانفرنس ته په لنډ وینا کې پرته له دې چې د انتخاباتي مبارزې نه د لاس په سر کېدو د عواملو په باب څه ووایي وویل چې د جمهوریت د انتخاباتو نه لاس په سر شوی دی.
په داسې حال کې چې نه غواړم پر ټولو هغو علالو او عواملو رڼا واچوم چې زما د پریکړې د بدلون سبب شول او له همدې کبله لکه څرنګه چې متوجه یاستئ زموږ ټاکنیز کمپاین پایله په قصدي توګه په قرار روان و. هغه څه چې غواړم پر هغه وار وار ټینګار وکړم دا دی چې ما هیڅکله پرته د وطن او ولس د رښتینې خدمت نه بله کومه انګیزه نه درلوده او نه یې لرم او هیڅکله ماته قدرت او څوکۍ مطرح نه وه او نه ده. او د خپل اوږده خدمت په دوران کې مې پخوا 15 ځله له بېلابېلو دولتي موقفونو نه انصراف او یا استعفا کړی ده. د دې واقعیت پر بنسټ بېله دې چې د کوم بل ټاکنیز سیم سره یو ځای شم د 1993 لمریز کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له خپلې نوماندۍ نه انصراف کوم.
د ستر جنرال عبدالرحیم وردک د مخه قیم کرزي هم د 1993 کال د جمهوریت د انتخاباتي مبارزینا د لاس په سر کېدو اعلان کړی و. خو قیم کرزي په خپلو پلویانو غږ کړی و چې د انتخاباتو په ورځ دي د ده په ځای ډاکټر زلمي رسول ته رای ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې کاندیدان کولی شي چې د انتخاباتو د ورځې د مخه د خپلې کاندیدۍ نه تیر شي او یا د کوم بل کاندید نه ملاتړ وکړي. سر جنرال عبدالرحیم ورزک په داسې حال کې د انتخاباتي مبارزې نه لاس اخیستی دی چې د افغانستان د 1993 کال جمهوریت ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته 19 ورځې پاتې دي. د بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون رئیس ډاکټر احمد یوسف نورستانی حکومتي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که چیرې د کوم کاندید په انتخاباتي مبارزه کې د هغوی په ملاتړ برخه واخلي، نومونه به یې د رسنیو له لارې خپاره کړي او د جمهوري رئیس نه به وغواړي چې دغسې چارواکي له دندو ګوښه کړي. ډاکټر احمد یوسف نورستانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس په وینا کې د حکومت نه هم وغوښتل چې د انتخاباتو تر ورځې پورې دي نور حکومتي چارواکي د یو ولایت نه بل ولایت او د یو ځای نه بل ځای ته نه تبدیلوي.
اخلاقا ما درست نه میبینیم دی چند روزی که بر انتخابات مانده.
ډاکټر نورستانی ویل اصلا زه دا سم نه ګڼم، په دې ورځو کې چې انتخابات ته پاتې دي د حکومت او دولت په کچه بدلون او تبدیلی ترسره کیږي، لهذا زه د حکومت ته په جدي توګه غواړم د دې وروسته دي د حکومتي چارواکو تبدیلی بندې کړي. د جمهوریت اولتي شوراګانو د انتخاباتو دپاره د حمل د 10 ورځ ټاکل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، په انتخاباتي مبارزو کې کاندیدان په کوم اصولو د بل کاندید په طرفدارۍ د خپل کاندیدۍ نه تیریږي؟ دغه د اوس موږ د افغان نشراتي مرکز د مسؤول حاجي سید داود سره مرکه لرو. محترم حاجی صاحب داود، کاندیدان خو باید د ملت او ولس د خیر ښېګڼې دپاره چې ځان کاندیدۍ پروګرامونه ولري او د هغې د عملي کېدو دپاره باید پلانونه هم ولري تر څو ولس ورباندې باور وکړي او ورته رای ورکړي. مګر دا کاندیدان چې بیا د خپلې کاندیدۍ نه تیریږي، نو د داسې یو چا سره به یو ځای کیږي چې هغه پروګرامونه او پلانونه د هغه بل کاندید سره نږدې وي او یا دا چې ځینو ځایونو کې بیا دوی سره موافق وي چې یو څه پروګرامونه خو عملي شي. او سوال دلته دا دی چې په افغانستان کې چې دا کاندیدان د خپل کاندیدۍ نه تیریږي، دوی په کوم اصول او اساساتو باندې تیریږي؟ د دوی د انتخاباتي مبارزو ته چې وګوري، دوی په سمه لار روان دي؟
تر هغې ځایه پورې چې دا د انتخاباتو بهیر موږ څارو، د پیل نه تر ننه پورې یو شمېر نوماندان وو چې د دوی دا پروګرامونه سره تقریبا مشابه وو، لکه عبدالقیوم خان کرزي او د ښاغلي زلمی رسول تقریبا د دوی دا کړنلار سره موازی روانه وه. لو بل اخره قیوم خان کرزی د زلمی رسول په ګټه تیر. اما کله چې نن دفاع پخوانی وزیر ښاغلی رحیم وردک هم مطبوعاتو ته وویل چې زه به د دې نه غواړم چې ټول ټاکنو ته ودرېږم، د دې نه داسې جوته کیږي چې یو شمېر کسانو د پیل نه باور نه درلود، دوی د دې دپاره ځان نومان کړی و چې کیدای شي هر هغه څوک چې وړونکی شي کیدای شي چې په آخره کې هغې سره یو ځای شي. یو شمېر نورو هم دا مسله څارله، کیدای شي چې نړیواله ټولنه دوی سره همکاري وکړي او دوی په راتلونکي کې په افغانستان کې ولسمشر شي. اما دلته ښاغلی رحیم وردک په خپلو خبرو کې وویل چې زه د هیچا په پلوي باندې تیر شوی نه یم او د خپل تیرېدو دلایل هم په راتلونکي کې تاسو ته وایم. دی نه داسې معلومیږي چې رحیم وردک د دې ټول ټاکنو سره تقریبا قطعي علاقه وکړه. هغه په دې معنی چې پوه شو چې دغه ټول ټاکنې تقریبا دوه درې کسان پکې ډېر مطرح دي او دې سره د دولت هم وزیران شته، هم والیان شته، هم رسمي او شمېر نور کسان دي. او ښاغلی رحیم وردک په دغه میدان کې ځان یوازې ولید. نو په دې اړوند زه داسې فکر کوم دې د چا نوم وانخیست، اما ځان یې ګوښه کړ.
نو دای په دې باندې پوهېده چې سید لاسنی کیږي له کاندیدۍ نه ووت.
تقریبا په دغه تیرې اونۍ کې په ټول افغانستان کې د کابینې وزیران، والیان، د ملي شورا وکیلان او سناتوران دوی په درې ډلو باندې وویشل شول. اکثریت دوی زه نه غواړم نمونه واخلم چې وزیران دي، دوی زلمی رسول په پلوي لاړه او زلمی رسول سره همدا اوس په هلمند کې دا موته چې همدا اوس خبرې کوو د ولسمشری مشاورین هلته تللی دي او کمپاین کې لګیا دي. دغسې دوه نور نوماندانو سره لکه ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی سره هم یو شمېر وزیران او یو شمېر والیان، خو اکثریت دوی چې زیاتره د دوی وزیران او والیان او وکیلان دي دا زلمی رسول په پلوی باندې کار کوي. نو په دغه ترتیب سره زه فکر کوم چې رحیم وردک ته دا جوته شوه چې نه په دولت کې دې سره خلک شته او نه په ولس کې.
مګر دا هم یو اصل دی په انتخاباتو کې چې یو کس میدان ته راوځي ګوري چې اوبه څومره ژورې دي چې فکر کوي نه شي ګټلی وځي. دا هم یو ښه خبر. حاجي صاحب داود دې څه فکر کوي یو کاندید د بل کاندید په ضد یو خبره کوي مګر وروسته بیا ګوري هماغه کاندید د هماغه کاندید سره چې پرونه بد ویلې ورسره یو ځای کېږي حالان کې پروګرام به هم ورسره یو نه وي.
متاسفانه په دې تېرو دیارلسو کلونو کې یو شمېر افغانان وزارتخانو نه چې لرې شوي دي اوس په ګردي میزونو کې په خپله کاري صاحب باندې انتقاد کوي. دغه روحیه یا دغه کلتور متاسفانه انتخاباتي مبارزو ته هم راغلی دی. مثلا د یو نومان د کمپاین غړو څو موده مخکې په یو بل باندې د کومونستۍ تور ولګاوه. نن هم په مطبوعاتو کې داسې یوه خبره راغلې وه چې ښاغلي ګل آغا شیرجي نن مدني ټولنو ته ویلي دي چې د دولت ټوله مالیه دوه نوماندانو ته تللې ده او د دوی په کمپاین کې مصرف شوې ده. چې یوې ډاکټر صاحب اشرف غني وخود، یوې ډاکټر صاحب زلمی رسول وخود. اما وروسته د یو څو دقو نه د ډاکټر صاحب اشرف غني د فرهنګي چارو مسؤول هغې دا مسله رد کړه. زه داسې افس کوم چې دغه نهه کسان چې اوس پاتې شوي دي دوی چارواکي وو، دا خلک ټول پیژني. بیا هم زه په دې فکر کې یم که هر یو وګټله کېدای شي چې د دغه نهه نوماندانو نه به دوی ورسره ته ریاست، ولایت او وزارت هم حاضر شي. په دې چې دوی ته چوکۍ په دې دیارلس کلو کې خوند ورکړی و، دوی په هیڅ صورت سره دغسې یو حالات چې د ډالرو باران دی په افغانستان، خلک پکې چغې وایي د فساد د لاسه، او همدغه خلکو چې دا دیارلس کاله په همدې سیستم سره مخکې کار کړی دی. موږ او تاسو به شاهدان یو، په هغه کسان چې یو په بل باندې تور لګوي همدا کسان به دوی سره په وزارت، ولایت، ریاست کې همکاري کوي.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب داود، کور دې ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. نن یو خبر داده چې په کریمیا کې خلک هغه ریفرندم کې رایه چوي چې د کریمیا ولس څه غواړي، د اوکراین سره پاتې کیږي او که د روسیې سره یوځای کیږي. د آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا په کریمیا کې ډیره افغان صابر ارمان سره مرکه کړې ده.
ارمان صاحب، د ریفرندم په اکلم د سترګو لیدلې حال څنګه ده؟ نن په کریمیا کې ریفرندم څنګه تیر شو؟
د ټول پښتني په اکلم باندې موضوع په مجموع کې متشنج ده. دا په دې معنا چې هلته د روسانو قواوې د سړک پر غاړه ولاړې دي، ټانکونه ولاړ دي، نو خلکو ته دغه حالت بېخي داسې د منلو وړ نه دی. داسې غیر معمول حالت د سهار څخه خو داسې وضعیت داسې و چې یو تعداد خلکو ریفرندوم بایکاټ اعلان کړی دی چې موږ نه وو، چې معمولا دا تاتاران دي او هغه خلک چې ما مخکې درته وویل چې تشنس کې ځان نه غواړي ورګډ کړي، هغوی په کور کې ناست دي او بایکاټ اعلان کړی دی. او هغه خلک چې فعال سیاسي دي هغوی خپل د روسي په نامه باندې خلک راپورته کوي چې راځي موږ د روسیې سره یوځای شو. نو دا روان دي ټول پوښتنې ته وځي هلته رایې وراچي. تر لسو بجو پورې خو ډېر قصیب دي، هغه ډېر ضعیف وو. دا ټول پوښتنو دغه صندوقونو ته چې خلکو رایې وراچول دي ډېر ضعیف وو.
امنیت او د ښار فضا څنګه وه؟
دا فضا مصنوعي جوړه شوې ده چې خلک د روسانو طرفداري کوي. دا مصنوعي ده، دا د خلکو طبیعي غوښتنه نه ده. په کیپ کې چې تغیرات راغلل، یعنې په مرکز یا پایتخت نړۍ کې اوکراین کې تغیرات راغلل، هلته داسې تبلیغ وشو دا د کریمیا خلکو ته واقعاً هلته روسي ژبې اکثریت دي. روسي ژبې اکثریت دي، دا نه دا معنا نه ده چې روسان اکثریت دي، روسي ژبې اکثریت دي. نو هغوی ته داسې تبلیغ وشو چې دا نټرنستان پر قدرت راغلي دي. په کیپ کې دلته چې راشي موږ تا سره به موږ به روسي ژبه خبرې نه کوو. دا یو ډار یو وخت نه شو دي، په داسې حال کې چې داسې نه ده. هېڅ چاته په زور چا نه دي ویلي چې په کومه ژبه خبرې وکړي یا پر کومو قوانینو برابر ژوند وکړي.
خپل د کریمیا خلک په څه روحیه دي؟ کوم خوا تمایلات ډېر دي؟ څه وی دوی
د کریمیا خلک؟ لکه د اوکراین ټول خلک ډېر سوله دوسته خلک دي. هېڅ نوه تشنوشته دي رقمن نه دي، ولې دغه کار په دوی تحمیل شوی دي. دا کار په دوی ته نه شوی که چېرې په ناسیونالستان راشي، نو پر موږ به خپل دغه هغه خپل کوی دا واده هغه شي چې دی غواړي دا څه نه ده ولی دا اوسنی خلک چې د روسیې په نامه راوتلي چې موږ د روسیې سره غواړو ځای شو دا هم خبره ده چې هغه هم روسیې استخبارات په دې کې اچولې دي دغه ډار او راځو عادي خلک چې عادي خلک هیڅ توقع نه لري چې روسان څه خلک یو ځای شوي دي هغوی څه تلویزیونو په میډیا کې چې ګواکې دا خلک خپله غواړي اما د دې وشاته استفارتي موسکې کار کوي چې انسان لري یو څه غواړي او یو څه نو چې ډېر نفوس یو لاس کې نفوس د 2 میلیونه انسانان خو دې نه پسی چې د ماسکو د خواسته دا پروژه را مخته شوې ده دا د کینیا د خلکو غوښتنه نه ده
د میشو افغانانو د ژوند حال احوال په اکله کراته وي
فضل له خدای دی افغانان په سیاسي مسایلو کې چې بیا په پردي سیاست خو بهسي برخه نه اخلي دا د افغانانو یو مثبت کار دی او نور په تشخیص کې ټول افغانان دي ډېر وخت اوسه اوسېږي بچیان لري اولادونه لري کورو کول لري نو خدای مکړه که دلته امنیت خراب شي یا کورنۍ جګړه جوړه شي نو څو په یو رقم سره متضرر کېږي
روان وضعیت په اوکراین کې میشتو افغانانو ته په کومه برخه کې تاوان اړولې دی؟
د دې خو څو کړم د دلته متضرر دي دا ریمیا سکیوریټي چې د تجارت ورځ په ورځ د سکوت څخه سره یو هغه څوک چې د سرمایه گذاري کړی دی وګوي او سوشيام په داسې حالت کې دي چې خپل سرمایه کوم کوو تاسو هغه څوک چې دلته د فامیلونو سره اوسېږي وګوي کله ته جګړه شروع شي نو موږ به کومې خواته ځو افغانستان کې جنگ دی یا موږ د هغه جګړې سره راځو په بل جګړه کې شکیل شو نو دا تشویش د افغانانو سره سره افغانان په کریم کې هم په حدود د سلو افغانانو په شاوخوا کې هلته اوسېږي دلته ته خو زه فکر کوم که چا پرون $50 د ورځې ګټه ده هغه اوس $10 هم نه ګټي دا 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 زه تخمینی درته وایم چې ولې په دغه اندازې پورې راټیټه شوې ده خصوصا دغه دغه څو ورځې دا خلک د جګړې دغه کې چې خدای مو کړه جګړه شروع نیسي نو افغانان تشویش کې دي یعنې په فکر حالات کې خصوصا دغه نن ورځ چې زه ورته خبرې سره کوو د تجارت په تکرار کړی دي دا چې انده څه پیښیږي واضح معلومه شي
ارمان صاحب مانا نکورم بدن ډیر تشکر خدای په امان
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ
عبدالرحیم وردک د جمهوریت ریاست له کاندیدای منصرف اسو عبدالرحیم وردک په واضح توګه په ډاګه نکړه چې دی ولی د جمهوریت ریاست له کاندیدای لاس اخلي د سوریه حکومت د ځواکونو حکومتي ځواکونو د لبنان سره په سرحدي پوله کې په هغه لوی ښار کې پرمختګ کړی چې تر دې وړاندې د یاغیانو په واک کې وو د مصر پر امنیتي ځواکونو په څو ورځو کې د دویم خونړی برید نه وروسته نن اردو اضطراری حالت اعلان کړی دی د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د نږدې واټن ویشتونکي اتلس توغندي په سمندر کې آزمویلې دي او د جاپان په اوبو کې 10 کیلومتره مزل کړی دی نن د کریمیا حکومت چې د روسیې لخوا ملاتړ کیږي په یو ټول پښتنه یا ریفرندم کې په دې رایګیری کوي چې د کریمیا ټاپو وزمه دي د اوکراین برخه وي او که د روسیې سره یو ځای سي د مالیزیا دوره کې الوتکې تر اوسه څرک نه دی لګېدلی د زرګونو کیلومتره سمندري اوبو او د ډول ډول ساینسي کشفي آلاتو د پلټلو نه وروسته اوس مفتشین د الوتکې د 299 سپرلیو او عملیې سوانې ته پام اړولی دی چې دوی څوک ول او دا امکان نه لري چې دغه الوتکه دي د سپرلیو او یا د عملیې د یو کس لخوا اختطاف شوي او یا هم سقوط شوي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرو اترو یا گفتو شنود د نن ماښام خپرونه مو په افغانستان کې د ښوونې او روزنې چارو ته ایستلې ده د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې سږنی تعلیمي کال به د هیواد په یو شمیر سیمو کې د راتلونکي کال د حمل په دویمه نیټه پیل شي خو ویل کیږي چې اوس هم زیات شمیر ښوونځي تړل شوي دي کولی شئ چې وروسته خپرونې ته تلیفون وکړئ د پروګرام قربانی دي عاشق الله رحیم زوی او حفیظ آصف صاحب د تلیفون نمبر دی 202-619-1-16 دغه د سوشي بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي